امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د خبرونی په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لندېسته.
جمهور رئیس اشرف غنی په دې هفته کې استرالیا ته سفر کوي. د ترامپ ادارې د جمعې په ورځ په ماسکاو سخت انتقادونه کړي دي. د سوریې د حکومت لسګونه مخالف و سوال او کورنۍ د سوریې د مرکزی ښار حمص نه ووتلې او په سربیا کې کوم شپږ اشاریه و میلیونه خلک د یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې رای ورکوي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم رپورټونه اوریدلی سي. اوس په پوره خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. جمهور رئیس اشرف غنی په دې هفته کې استرالیا ته سفر کوي. جمهور رئیس اشرف غنی د استرالیا د صدر اعظم ملکم ترنبل پر رسمي بلنه د دواړو هیوادونو په دوه اړخیزو همکاریو د خبرو لپاره په روانه هفته کې کانبرا ته ځي. په استرالیا کې د افغانستان د سفارت خبر پاڼې ویلي دي چې د جمهور رئیس غنی د سفر هدف د استرالیا سره د سوداګرۍ، قانونو، عالی زده کړو، کرنې او پانګې اچونو په چارو کې د دو اړخیزو همکاریو پراختیا ده. جمهور رئیس اشرف غنی به سنگاپور او اندونیزیا ته هم په رسمي سفر ولاړ شي. نرګس نهان وایي د افغانستان د قانونو نه د افغانستان د حکومت نه دښمنان ډېره ګټه اخلي. د کانو او پټرولیم د وزارت سرپرست نرګس نهان وایي چې د دې په ځای چې د افغانستان د قانونونه د دغه ملک د ثبات لپاره کار واخیستل شي، د بې ثباتۍ لپاره ورنه کار اخیستل کیږي. د کانونو او پټرولیم د وزارت سرپرست ویلي دي چې د افغانستان قانونه د سیمې له ګواښونو سره مخ دي. ټاکل شوی ده چې د کانونو او پټرولیم د وزارت سرپرست نرګس نهان ډیر زر د باور د رایې اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو خبريږي. د ترامپ ادارې د جمعې په ورځ په ماسکاو سخت انتقادونه کړي دي. د ترامپ دوه لوړ رتبه چارواکو د اوکراین سره د روسیې چلن غندلې دي، وایي په روسیې باندې د امریکا بندیزونه ادامه ولري. د امریکا خارجه وزیر ریک ټیلرسن په برسلز کې د ناټو د وزیرانو په غونډه کې په خپل لمړنۍ وینا کې وویل چې روسیې په اوکراین یرغل کړی دی او ویل په سیمه کې د تشدد او غیر تشدد آمیزه اعمالو کې د روسیې د مخنیوي لپاره د ناټو د اتحاد یووالی مهم دی. ریک ټیلرسن همدغه راز وویل په ماسکاو باندې به د امریکا بندیزونه تر هغې پورې ادامه ولري چې د خپلو هغو اقداماتو نه نوي تېره شوي چې دوی یې پارولی دي. واشنگتن په 2014 کال کې هغه وخت په ماسکاو بندیزونه ولګول چې روسیې د اوکراین د کرایما ټاپو د خپل خاورې سره زمیمه کړ او په ختیځ اوکراین کې د روسیې طرفدارو بلتون غوښتونکو ته نظامی مرستې ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سازنی کې هیلي د فبروري په میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ټیلر سرغوندې د روسیې تیری غندلې او ویلي دي چې د روسیې د یرغل په مقابل کې به د امریکا بندیزونه ادامه ولري. د سوریې د حکومت لسګونه مخالف و سوال او کورنۍ د سوریې د مرکزی ښار حمص نه ووتلې. حمص اخیری ځای دی چې د یاغیانو په لاس کې دی. د سوریې د الخبر تلویزیون په شمول شخصي مطبوعاتو دا خبر خپور کړی دی. د 300 نه زیات خلک په 22 سرویس موټرونو کې د هغه ځینه ولېږدول شول. په دوه هفتو کې دا دریم ځل دی چې خلک د حمص نه ایستل کیږي. دوه ځلې مخکې یاغیان او کورنۍ د ترکیې سرحد سره نږدې د جرابلاس ښار ته انتقال شول. دا جوپه خلک د ادلیب د ایالت هغې سیمې ته روان شول چې د یاغیانو په لاس کې دي. د حمص تخلیه حکومت ته د الویر د ولسوالۍ د تسلیمولو د موافقې یو جز دی. د سوریې د حکومت مخالف او مبارزینو په دې موافقې اعتراض کړی دی. وایي ښایي د 2500 وسلوالو په شمول 12000 خلک په الویر کې د خپلو مینو نه بې ځایه شي. حکومت د هومس او همدغه شان په نورو محاصره شوو سیمو کې همدې موافقو ته ورته خبرونه رد کړي دي. په سربیا کې کم شپږ اشاریه و میلیونه خلک د یکشن به پورز د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې رای ورکوي چې د مرکزی بالکان د هیوادونو په تاریخ کې د جمهوری ریاست ډیر غیر معمول انتخابات ګڼل کیږي. زیاتره دا انتخابات د صدر اعظم الکساندرو ویسیز د محبوبیت امتحان ګڼل کیږي. دغه پخوانی سخت نشنلست د اروپایي اتحادیې طرفدار د لسو مخالفو کاندیدانو سره انتخاباتو ته ودرېږي. د وسیز طرفداران قریب 50% دي. که چیرې د یکشنبه په ورځ د 50% نه زیاتې رایې وګټي، نو په راتلونکې میاشت کې به په دویم ځلي انتخاباتو کې وژغورل شي او مخالفین به متحد شي او یوه کاندید ته برای ورکړي. د هغه مخالفینو خبرداری ورکړی دی چې وسیز په روسیه کې د ولادیمیر پوتین د مطلقه حکومت په شان حکومت غواړي. وسیز دا تورونه رد کړي دي. نن په میانمار کې انتخابات کیږي. دغه انتخابات په ملک کې د آنګ سان سوچی د ډیموکراسۍ د ملي لیگ ګوند چې یو کال کیږي په قدرت کې دی، د محبوبیت لومړنی امتحان دی. سرګونه رای ورکوونکي د میانمار د مهم ښار ینګون په شاوخوا کې د رای ورکولو د مرکزونو نه د باندې قطار ولاړ دي چې د ملي او محلي پارلمان 1900 ته خپل کاندیدان انتخاب کړي. تحلیلګران وایي چې د اصلاحاتو ورو عملی کېدلو خلک مایوسه کړي دي، خو رای ورکوونکي توقع لري چې د آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند ملاتړ ته ادامه ورکړي. واکمن ګوند د میانمار او همدغه راز په محلي پارلمان کې اکثریت څوکۍ لري او توقع نه کیږي چې نننۍ رایګیري به د قدرت په تعادل کې بدلون راولي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. په مکړی رپورت د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز میتس په لندن کې ویلي چې واشنگتن له طالبانو سره د روسیې ارتباطات څاري. ماتس وایي چې هیواد یې د مسکو او طالبانو د اړیکو په باب اندېښنه لري. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز ماتس پرون په لندن کې د برېټانیا د بهرنیو چارو له وزیر مایکل فالن سره په یوه خبري کانفرانس کې ګواښ وکړ چې روسیې په افغانستان کې خپلې ګټې بیرته احیا کړي دي.
زه اوس نه غواړم ووایم چې آیا روسیه هغوی ته وسلې یا نور شیان ورکوي او که نه، خو بې له شکه هغه څه چې روسیه یې په افغانستان کې کوي امریکا ته د اندېښنې وړ دي.
هغه وویل چې غواړي له روسیې سره په سیاسي او ډیپلوماتیکه کچه کار وکړي، خو زیاته یې کړه چې د موضوع دا کار له ستونزو سره مخامخ کړی دی.
خو
روسیې همدا اوس د ستراتیژیکي سیالیو لاره غوره کړې ده او موږ په اوس وخت کې داسې کمې تمې لرو چې له روسیې سره همکاري وکړو.
په دغه کانفرانس کې د برېټانیا د دفاع وزیر مایکل فالن هم د روسیې د لاسوهنې په اړه خبرې وکړې. وی ویل
روسیا
په یوه یا بله بڼه د نړۍ په بېلابېلو برخو کې لاس وهي چې په اړه یې زموږ باور ته زیان رسولی، نو د اوس وخت لپاره له روسیې سره کار کول ستونزمن دي.
د دفاع وزیر په خبري کانفرانس کې همدارنګه وویل چې تر اوسه یې افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو د لیږدولو د وړاندیز په هکله پرېکړه نه ده کړې. پینتاګون دا مهال افغانستان ته د زرګونو اضافي پوځیانو پر استولو غور کوي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قماندان جنرال نیکلسن افغانستان ته د زرګونو سرتیرو د استولو غوښتنه کړې ده، خو د دفاع وزارت په دې هکله پریکړه نه ده کړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
ټاکل سوی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د استرالیا د صدر اعظم په رسمي بلنه هغه هیواد ته سفر وکړي او له استرالیایي چارواکو سره د دوه اړخیزو همکاریو په پراختیا خبرې وکړي. چارواکي وایي د افغانستان او استرالیا ترمنځ د سوداګرۍ، قانونو، لوړو زده کړو، کرنې او پاګنودي په برخه کې د همکاریو زیاتول د دې سفر هدف دی. پام وکړئ په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر د استرالیا د صدر اعظم په رسمي بلنه هغه هیواد ته سفر وکړي. په استرالیا کې د افغانستان سفارت په یو بیان کې ویلي چې د ولسمشر غنی د دې سفر هدف له استرالیا سره د دوه اړخیزو همکاریو پراختیا ده. په بیان کې ویل شوی د سوداګرۍ قانونو لوړ زده کړو کرنې او پانګونې په برخو کې د همکاریو زیاتول د دې سفر هدفونه دي. په پلازمینې کانبیرا کې د افغانستان سفارت دا هم ویلي چې په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو له لوري د قانونو د پراختیا دوه سندونه هم لاسلیک شي. که څه هم ارګ لا تر اوسه په رسمي توګه استرالیا ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه څه نه دي ویلي، خو د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د شنبې په ورځ په کابل کې د قانونو او پټرولیم وزارت ته د نوماندې وزیر او سرپرست نرګس نهان د پیژندنې په مراسمو کې وویل چې استرالیا